علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل هغه اداره رد کړ چې ګواکي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستلې. په پیل کې خبرونه. د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له طالبانو د وسیلې په توګه کار اخلي. په خوست کې د څلور لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش د څلور نوي کلونو په عمر مړ شو. د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي. محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسلوالو طالبانو ته د ایران سخت وسلې هم رسیږي.
د شتلات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعضې او دفترونه او داشیان مخفیانه او پټ او بل نوم بل فعالیت لري. نو داسې معلومیږي چې د دې رهبرانم اوس یو تعداد رهبرانم چې ایران تم د تداوی او مرزي او د نور شیانو د پاره د اطلاعات مطابق خو دې په خاطر چې نور هم دقیق کو کشفي ارګانونه په کار کوي چې نور هم تجربه
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي براین هوک د پنځمه پرز په واشنگټن کې د ایران سخت د راکټینو ټوټې خبرلانو ته وشو. دا ویل چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي دي. خو قری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو اعلامیه کې پرون دغه ادعا بیا ساسه بللې ده. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسد پاتې شونې امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل شوي وو. د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د دغو جسدونو د پاتې شونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنیو غړي په دلابیر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ شوي وو. دغه درې پوځیان تیرې سې شنبه په غزنی کې په یوه چاودنه کې ووژل شول. په خوست ولایت کې د څلویښت لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د سیالیو تابع کوونکي وایي د دغه ټورنمنټ چې درې میاشتې دوام کوي هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ یووالی رامنځته سي. د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ پرون ناوخته د دغو سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل.
خوست ولایت کې د څلور څلوېښتو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع شوې. د دې سره مونږ یو خواته مونږ به غښتلي ورزشکاران په دا کې پیدا کړو او په دوهم قدم کې مونږ څنګه وکړل شو چې د نشي توکو سره مبارزه وکړو، څنګه د ځوانانو ترمنځ مونږ یووالی رامنځته کړو. هیله مو دا ده چې دغسې شرکتونه نور هم را پیدا شي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په پروان ولایت کې د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې ډېر ژر به د دغه ولایت په سلو کې څلوېښت اوسېدونکو ته برښنا ورسول سي. په پروان کې د برښنا حوزوي شرکت رئیس محمد ناصر احمدي نن ازادي رادیو ته وویل چې د یو سلو پنځوس میلیونو افغانیو په ارزښت د برښنا شبکې د پراختیا پنځه ویشت پروژې پیل شوي دي. ښاغلي احمدي وویل چې د دغو پروژو له بشپړېدو سره به د پروان څلوېښت فیصده اوسېدونکو ته د اړتیا وړ برښنا برابره سي. تر دې مخکې د پروان ولایتي شورا غوړه شکایت کړی و چې د برښنا شبکې د پراختیا د پروژې کارونه پت روان دي. د ولایتي شورا یو غړي عبدالمتین قدوسی ویلي و چې د پروان په سولو کې اتیا اوسېدونکي له برښنا څخه بې برخې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوې خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوې کتنه وروسته له هغې لغوه سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ټرمپ ویلي چې په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې له امریکا غږ وی او ای سره په مرکه کې ولسمشر ټرمپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړې دي. په پام کې وه ډونالډ ټرمپ نن د روسیې له ولسمشر سره وګوري. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش د څلور نوي کلونو په عمر پرون مړ شو. دی د بل پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش پلار او د امریکا متحده ایالاتونو یو څلوېښتم ولسمشر و. د د مړینې خبر د کورنۍ په یو اعلامیه کې ورکړی دی. جورج ایچ دبلیو بوش چې له 1990 میلادي کال څخه تر 1993 میلادي کال پورې د امریکا ولسمشر و، وروسته یې زوی د ولسمشر په توګه سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړه. د پرون د امریکا پر وخت د شپې پر 10:00 ساعه ورکړه. جورج ایچ دبلیو بوش په 2012 میلادي کال کې اعلان کړی و چې د اندامونو پریږد یا د عروقي پارکنسن په ناروغۍ اخته دی. د هغه صحي ستونزه ده چې اخته کس خپل حرکات نسي کنټرولولی یا یې حرکات محدودیږي. او د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بېساري ډول اولیدلې ده. په نړیوال مارکیټ کې پرون جمعه د نومبر 10 یو ډالر په 143 پاکستاني کلدارو تبادله سو. په پاکستان کې د روان کال د جولای پر 15 پارلماني انتخابات وسول. له هغې راهیسې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلدارې بیه 15% ټیټه سوې ده. د ازادي راډیو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادعا رد کړ چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته په عکس العمل کې خبریالانو ته وویل چې مسکو یوازې د مرستې نیت لري. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مریا زخاروا پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیه د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او مسکو یوازې غواړي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د خبرو او مذاکرو لار پیدا کړي. زخاروا ویلي دا چې روسیه د مسکو د غونډې مشري د افغانستان حکومت ته نوه ورکړې دا معنا نه لري چې هغوی د افغانستان د خپلواکۍ په اړه شک کوي. د روسیې د رسمي خبری اژانس انټرفاکس په حواله مریا زخاروا ویلي چې مسکو د افغانستان د دولت د ځای ډکولو هڅه نه ده کړې، بلکې غوښتلې چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د مخامخ خبرو زمینه پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اول وار د 2018 میلادي کال د اپریل په 14 د مسکو فارمټ مشورتي غونډه جوړه کړه او هغو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړه چې د روسیې له نظره د افغانستان د لانجې له سیاسي حل سره دلچسپي لري. غونډې ته د افغانستان، هند، پاکستان، چین او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو په ګډون د 12 هیوادونو استازي وربلل شوي وو. د مسکو فارمټ دوهمه غونډه د سپتمبر 14 ته پلان شوې وه. خود رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اگست په 20 د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه وسوه چې غونډه وځنډول سي. بلاخره د دې سلسلې دوهمه غونډه د نومبر په 9 جوړه شوه. د افغانستان حکومت چې تل په دې اړه زړه نازړه خبرې کولې بلاخره وویل چې ګډون نه پکې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ورواستاوه. د امریکا حکومت هم وویل چې په مسکو کې خپل یو ډیپلومات به د کتونکو په توګه غونډې ته ورولېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي ورغلي وو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وروستیو کې له شمشاد ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې د افغانستان حکومت د مسکو غونډې ته رسمیت ورنکړ ویلي،
هر هغه پروسه په هغه کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږه هغه شي کې اشتراک نه.
په دې اړه په خبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مریا زخاروا پرون خبریالان ته وویل د افغانستان د حکومت د دې خبرې جواب چې څوک د هیواد خپلواکۍ له شک سره مخامخ کوي د روسیې په فدراسیون کې نشته. د دې جواب موندلو لپاره باید هغوی بلې قارې ته متوجه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په مسکو کې وروستۍ غونډې ته په اشاره کې وویل چې د افغانستان پلاوي ته د غونډې د نورو ګډونکوونکو په څیر او مساوي موقع ورکړ شوې وه.
پر روانو حالاتو د کابل چاپ ورځپاڼو هم تبصرې خبرې کړې دي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د زلمی خلیلزاد په اوله لیکلي چې طالبانو سره له انتخاباتو مخکې هوکړه غوره ده. په مطلب کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې افغان حکومت په خپل وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي، د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. د مطلب لیکوال لیکي نوموړي ویلي چې طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ په صورت کې به خوي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وځنډیږي، خو په مطلب کې دا هم راغلی چې خلیلزاد ویلي که د سولې په خبرو کې لازم پرمختګ رامنځته نشي بیا د انتخابات ترسره شي چې نوی حکومت په کار پیل وکړي. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د مرستیال عبدالحکیم منیب په حواله لیکلي چې د خلیلزاد هڅې د افغانستان د سولې لپاره مبهمې دي. په مطلب کې راغلی چې نوموړي په کابل کې وی غونډې ته ویلي موږ ټول د سولې غوښتونکي یو خو د څه ډول سولې، او ټینګار کړی چې خلیلزاد باید د سولې د کومې لارې په اړه چې نیولې ده د افغانستان خلکو ته توضیحات ورکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې ښاغلی منیب طالبانو سره د افغان حکومت په مذاکره کوونکي پلاوي کې هم شامل دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز له طالبانو غوښتي چې له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په برکسل کې ازادۍ راډیو سره په یوې مرکه کې کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانانو رول د سولې په برخه کې مهم دی او امریکا تشچاره آسانوي. دنیا د افغان سولې په اړه په خپل یو بل مطلب کې هم لیکلي چې د افغانستان یو شمېر قومي مشرانو هم د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي چې په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته تیار دي. په مطلب کې په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د قومي مشرانو یادونه شوې او ویل شوي چې د قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
تاسو آزادي رادیو ته واژیست. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. اوس ورزو نورستان ولایت ته. په نورستان کې 150 تنه د حرفوي زده کړو له شپږ میاشتني کورس څخه فارغ شول. برخوالو د ترکاڼۍ، خیاطۍ، ګلدوزۍ او نورو برخو کې کسبونه زده کړي دي چې تر دې وروسته به کولی شي چې د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې اوریدلی شئ.
په نورستان کې د ټولنیزو چارو رئیس عمران کامران د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د نورستان ډیری اوسیدونکي د مالدارۍ په چارو بوختي او نور کسب او کارې نه دي زده، نو همدای د بیروزګارۍ ستر لامل دی. دوی هم ورته د یادې ستونزې هواري د پاره د حرفوي زده کړو کورسونه جوړ کړل.
د جوزانه میاشتې نه د اقرب تر میاشتې پورې شپږ حرفو کې 150 نفر روزلي دي چې په هغه کې 40 نفر ترمیم موټر کې دي او 40 نفر هم کندنکارۍ کې، 10 نفر هم د کمپیوټر په زده کړه کې او 10 نفر هم خزینه خیاطانی په مرکز کې او 10 نفر خزینه خیاطانی په وایګل ولسوالۍ کې. دې باندې تقریبا 15 میلیونه او 2,200 افغانۍ لګښت راغلی دی او د کار او ټولنیزو چارو وزارت NSDP برنامه له خاص ښه د پیسې ورکړه شوی.
هغه وای اوس هم 200 نور کسان د ډاکار مرستندوی ادارې لخوا په جوړ شوی کورس کې په زده کړو بوختي.
د ډاکټر مسی په همکارۍ د تقریبا 200 په دغه شپه خورو کې روز چې فعلاً عملاً وایي هغه زده کړې جریان لري او که دغه نیزو راتلونکي ته ان شاء الله هغه ټولنې ته تقدیم شي او فارغ بسي. په کال کې هم چې موږ سره ډاکټر مسی سره همکار دی 400 نفر لپاره دوی زمينه سازي دی عمل شوی پنیر په یو برخه کې کوي. هم چې موږ خپل د کارو کوم نیز شروع او ریاست د وزارت په همکارۍ باندې له 400 نه زیات کسانو ته په مختلفو ولسوالۍ او مرکز کې
شریفه د خیاطۍ له کورس څخه فارغه شوې ده. وایي د کورس جوړېدو وړاندې په پټیو کې سخت کارونه کول، اوس چې کسب زده کړی د شاوخوا کورونو خلک ورته د ګنډلو د پاره جامې راوړي او په خپل کور کې حلاله روزي ګټي.
مونږ د حیاتۍ حرفي کتاب هم زده کړو، د موزي هم روزانه روز کې 50% د حیاتۍ عملي کار کړی دی. د حیاتي استاد هم خو مونږ سره ښه منظم ډول درس درکړی یو، مدیر هم حاضر شوی دی، روزانه حاضري اخته دي. برنامې کې کم معرف کې کم جامې چې ګنډي مونږ ته درکوي، مونږ په خپل جامې ګنډو، مونږ په اسانۍ سره زموږ ژوند کې حلال روزي ګټو.
امین شاه امین په لرګیو کې د کندنکارۍ کسب زده کړی. وایي
مونږ شپږ میاشتې درس ویلې دغه کندنکارۍ په حساب کې او ډېر منظم کارونه پکې زده کړل. کار اوسه پورې مطلب مونږ منظم شپږ میاشتې زده کړي کړي، شپږ میاشتو کې مونږ منظم کار یاد کړی دی او نور داسې اوسه پورې مونږ ته کار زمینه نه ده مساعد شوی، کار برابر شوی نه دی او کېدای شي ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې ځان ته کارونه پیدا کړو، نور ترقي ورکړو دغه کندنکارۍ ته.
د نورستان په مرکز پارون کې 150 تنه سړی او میرمنې په داسې حال کې د حرفوي زده کړو له کورس څخه فارغېږي چې اوس هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې په زرګونو کسان بېروزګاره ګرځي.